امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ وې. زه نظرانه یوسف زیدر ته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
نن په کابل کې په یو حمله کې 10 کس وژل شوي او 328 تنه زخمي شوي دي. په کندوز کې افغان ځواکونو د مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې پرمختګ کړی دی، او د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ایالت کې پر یوې حکومتي ودانۍ باندې د ځانمرګ په حمله کې 11 کس زخمي شوي دي.
په افغانستان کې چارواکي وایي د کابل په نننی برید کې لږ تر لږه 28 تنه وژل شوي او شاوخوا 328 نور زخمیان دي. په قندوز کې نن د جګړې څلورمه ورځ ده. افغان ځواکونو د قندوز د ښار شرق لور ته په 3 کیلومترۍ کې هغه پوستې بیرته نیولې چې د جګړې په لومړۍ ورځ طالبانو نیولې دي. او د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي چې په هلمند کې تر 30 تنو پورې کورنۍ د جګړې د لاسه بې ځایه شوي دي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته اوري. اوس پوره خبرونه چې طاهر اسکزی درته دراوروي.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې د کابل په نننی برید کې لږ تر لږه 10 کس وژل شوي او نږدې 328 تنه زخمي شوي دي. برید د پولي محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت په یو ریاست باندې شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې لږ تر لږه 328 کس زخمیان روغتونونو ته رسول شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم دا برید غندلی او ویلي دي چې د افغانستان د سولې د بهیر کلک ملاتړ کوي. په همدې حال کې د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف د ولسمشر غنی په نامه په خپل پیغام کې د غبرت په سختو ټکو غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې حملې څخه وروسته ډاکټر عبدالله پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. په کندوز کې نن د جګړې څلورمه ورځ ده. افغان ځواکونو د کندوز د ښار ختیځ لور ته په 3 کیلومترۍ کې هغه پوستې بیرته نیولې دي چې د جګړې په لومړۍ ورځ طالبانو نیولې وې. د چارخاب د سیمې په شاوخوا کلیو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغو کورونو کې تلاشي روانه ده چې طالبانو پکې ځایونه نیولي وو، او د کورونو د منځه به پر افغان ځواکونو باندې ډزې کولې. د کندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر محمد محسوم هاشمي وایي چې په کلیو کې د پولیسو تلاشي روانه ده، او تر مازیګاره پورې به د کندوز خان آباد ترمنځ لار هم د مسافرو په وړاندې خلاص شي. هاشمي وویل چې په بیګانوی عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو طالبانو تلفات 15 نو زیات دي، او تر اوسه د کندوز په ټوله جګړه کې 8 تن افغان عسکر وژل شوي دي. د امنیتي قواو یو مشر د دې عملیاتو په حق داسې وویل:
پرسونل مخکې تلای په دغه عملیاتو کې موږ سره اردو ملي، پولیس ملي او امنیت ملي، یعنی د امنیتي مبارونه ټول شامل دي په دې پلان کې. خوشبختانه چې دلته زموږ تعرضونه جریان لري او دښمن دغه ساحې تر کړي دي او یو څه مقاومت یې وکړ، اوس دغه ساحې فعلاً تر کړي دي. موږ غواړو چې هغه پوستې زموږ چې قبل نشینې کړې وي هغه بیرته دلته فعال کړو. فعلاً زموږ قطعات د لودین په سیمه کې دي، اولته د مقاومت هم جریان لري د دښمن دپاره، خولې انشاءالله چې دښمن په شا دی او زموږ قوتونه کامیاب دي، هیڅ مشکل نو نشته.
پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ باندې په انتحاري حمله کې تقریبا 11 کس زخمي شوي دي. پولیسو نن وویل چې حمله په مردان کې د مالیې پر اداره باندې شوې، چې شاوخوا 50 کیلومتره د پېښور د ښار څخه لیرې ده. د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي چې حمله کوونکي د پېښې ځای ته په پښو ورغلي وو، او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلی بم وچاوه. هغه ویل چې د ټپیانو څخه د درو تنو حال ډیر سخت دی. تر اوسه د دې حملې ادعا کومې ډلې نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد شریف سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره د ایران د اقتصادي بندیزونو د لیرې کولو په مسالې او په سوریه کې د سولې لپاره په سیاسي بهیر باندې خبرې وکړي. ایران وایي چې د اټومي وسلو په اړه د تړون څخه وروسته په ایران باندې اقتصادي بندیزونه په مکمله توګه نه دي لیرې شوي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې ملاقات وکړي، وروسته به کېري مصر او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د اکوادور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخته زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 400 تنو ته رسیدلی دی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې 8.8 درجې ښودل شوی د جنوبي امریکا دغه هیواد ولړزاوه. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپي شوي هم دي. چارواکي وایي چې دوی ویره لري چې د مړو شمیر شاید چې زیات شي، ځکه د دوی په وینا ګڼ شمیر خلک لا هم د ړنګو کورونو او ودانیو تر خاورو خځلو لاندې پاتې دي. د اروپای کمیسیون مشر جین کلاد جنکر د سه‌شنبې په ورځ ویل دی چې ترکیه دی مخکې له دې چې اروپای اتحاد ورته د ویزې ازادي ومني ټول باقي پاتې شرایط پوره کړي. هغه دغه څرګندونې د هغې څخه وروسته وکړې چې د ترکیې صدر اعظم احمد طغلو خبرداری ورکړ چې که د جون تر میاشتې پورې ترکانو ته اروپا ته د تګ دپاره د ویزې ازادي ورنه کړل شي، نو هغوی به اروپا ته د مهاجرینو د تګ د مخنیوي څخه لاس واخلي. توغلو وویل چې دی فکر نه کوي چې کومه ستونزه به منځته راسي، خو ټینګار یې وکړ چې د اروپا او ترکیې تړون دوه اړخیز دی او که چیرې اروپا خپله وعده پوره نه کړي نو ترکیه به هم د خپلې وعدې پوره کولو فکر نه کوي. او د اسرائیل یوې محکمې د سه‌شنبې په ورځ یو تن په 2014 کال کې د یو فلسطیني د وژلو او سوځولو په تور محاکمه کړ. د دغه فلسطیني د وژلو د پیښې څخه وروسته په غزه کې د 50 ورځو اوږده شخړه پیل شوه. محکمې د یوسف حایم د روحي ناروغي خواست رد کړ او ویلی دی چې هغه په مکمله توګه په خپل عمل پوه و، هغه ته به راتلونکې میاشت سزا وټاکل شي. دوه نور اسرائیلیان هم د دې څخه مخکې د قتل په تور محاکمه شوي دي چې یوه ته د عمري بند او بل ته د 20 کلونو بند سزا ټاکل شوې ده. دا او خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ګرانو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د کابل په برید کې 13 تنه وژل شوي او سلګونه جوړل شوي دي. په افغانستان کې چارواکي وایي د کابل په نننی برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او شاوخوا 328 نور جوړل شوي دي. برید د پول محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت په یو ریاست شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
د شاهد د پیښې وروسته کابل نن بیا د یو خونړي ترهګریز برید شاهد و. داسې برید چې د ټپیانو شمیر یې له 300 نه هم واړوه. ځانمرګی موټر بم نن سهار څه کمې 9 بجې د کابل پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت د جګپوړو چارواکو د ریاست شاته په یو سرای کې وشو. داسې سرای کې چې عام خلک پکې ورځني کارونه کوي. ځانمرګی دوه و، یوه په موټر کې بم چولی، بل بیا د ملي امنیت په دغه ریاست وستوال برید کړی. برید هم تر یو نیم ساعت غځېدلی. کله چې موټر بم چاودنه کوي دلته د موټرو تمځای وي. په خپله په دې سرای کې موټرې درېدې، ډاینا او نورې موټرې. دلته ملکیان وو. دا برید ولسمشر غنی، اجرایه رئیس، یوناما، د امریکا سفارت، د پاکستان لومړي وزیر او نورو غندلی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د پیښې ځای ته تللی و وویل پیښه به څیړي، خو تر څنګ یې د طالبانو پسلني عمري عملیاتو مخه به هم نیسي.
په داسې حال کې چې هره کمزوري کې وي چې باید وڅېړل شي، خو بیا هم له خپلو خلکو، سیاستوالو او رهبرانو تمه لرو چې له خپلو امنیتي ځواکونو نه د ملاتړ غږ اوچت کړي.
تر 308 ټپیان کړي دي. 28 په دغه ځانمرګي برید کې وژل شوي. امبولانسونه په ساعتونو د پیښې له ځای روغتونونو ته چلیدل. په روغتونونو کې یو شمېر د پیښې ټپیانو داسې ویل:
موږ په دوکانو کې وو، دننه ولاړو دوه ورونه، چې بس یو غړز مو اورېده د انفجار غږ. دې سره زموږ د دوکانو چتونه ټول وغورځېده.
په اشپزخانه کې وم، ما فکر وکړ چې ګازو چاودنه کړې ده.
د کورنیو چارو وزارت ویان وایي په سلګونو کیلو ګرامه چاودیدونکي توکي په موټر کې ځای په ځای شوي وو او دوه برید کوونکو په برید کې برخه لرله.
دا منو چې تشوي
مخکې له وخته ده چې نظر ورکړو، باید د پیښې ژور ته ورسیږو.
طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی، ویلي دي چې دا برید د عمري عملیاتو برخه وه. طالبانو ویلي د لارۍ په واسطه یې دا برید کړی دی. دغه برید د ځاني ځان تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په قندوز کې نن د جګړې سلورم ورسته افغان ځواکونو د قندوز د ښار شرق لور ته په 3 کیلومتره کې هغه پوسټ بیرته نیولې چې د جګړې په لومړۍ ورځ طالبانو نیولې وې. ګل رحیم نیازمن په دې حقله رپورت را لېږلې.
نن د جګړې څلورم ورځ د افغان ځواکونو د قندوز د ښار شرق لورته په 3 کیلومتره کې هغه پوسټي بیرته نیولې چې د جګړې په لومړۍ ورځ طالبانو نیولې وي. د چارخاب د سیمې په شاوخوا کلو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغه کورونو کې تلاشي روانه ده چې طالبانو یې دیوالونه سوري کړي وو. د کور لمنځه به یې پر افغان ځواکونو ډزې کولې. د قندوز د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وایي چې په کلو کې د پولیسو او ملي اردو تلاشي جریان لري.
دغه ساحه چې اوس تاسو ګورئ موږ ولاړې ده د چرخاب سیمې دي او زمونږ پرسونل مخکې تلای ته زمونږ تاروزونه جریان لري او دشمن دغه ساحه تر کړې دي او یو څه مقاومت وکړي. موږ غواړو چې هغه پوسټې زمونږ چا قبل نشینې کړي وي هغه بیرته دلته فعال کړو. فعلا زمونږ قطعات د لودین په سیمه کې دي، اول ته د مقاومت هم جریان لري د دشمن د خوانه.
هاشمی وایي چې د دوی ځواکونه پر مخ ځي او تر مازیګر پورې به د قندوز خان آباد تر منځ لار هم د مسافرو پر وړاندې خلاص شي.
تاسو ولې دا نقطه ګوري چې هغه ځکه د کورونو نه موږ د عملیات لټ کله توقف کیږو د کورونو ډزې کوي او کورونو نه تر کشونه جوړ کړي دي. موږ ډېر احتیاط زو چې ولته ملکی تلفات نه لرو خدای نه خواسته او موږ خود دوی په شان نه چې د خلکو کورونو سپر جوړ. موږ استاس ته خپل عملیات جریان لري چې کوم پلان درلود یو ځل بیا د قندوز د نیولو هغه د خاورو سره خاورې شو.
ل تیرو څلور ورځې را په دې خوا د خان آباد قندوز لار د ترافیکو پر وړاندې تړل شوی و. هاشمی زیاته کړه چې په بیګانوی عملیاتو کې د مخالفو وسلوالو طالبانو تلفات تر 15 زیات دي او تر اوسه د قندوز په ټوله جګړه کې 8 تنه افغان سرتیری وجل شوی دي. د چرخاب او ناصری او د کډیو اوسیدونکو چې لخپلو کورونو وتلی وو اوس بیرته د خپلو کورونو په طرف روان دي. دوی وایي چې کلی ته افغان ځواکونه داخل شوی او طالبانی له کورونو وتلی دي نو ځکه بیرته ستنیږي. د چرخاب په سیمه کې ډله ډله میرمنې او ماشومان خپل کورونو ته روان دي. دوی ځکه په بیړه روان دي چې په هیدل د کورونو دروازې پرانیستي پریخودل شوی دي. د دغه سیمې دوه تن اوسیدونکي داسې وایي:
زه خپل سهار راغلم چې دیجه کور بس کوم مشکلات نه و خو بیرته بیا دلته لږ زر جنگ وسو بیرته تاسو مو
ځواکونه خلن کلی دي لوډینو پورې تللی دي او دا منطقه لږ زر امن شوی ده. موږ راغلی چې لار خپل زمکو ته خپل پټه ته کاروبار بیخي دا چې کلی خلک نورمال حالات تر اوتري هغه موږ خپل وایو چې لار خپل زمکو ته کاروبار وکړو هغه خو بیخي سل پیسه ده نورمال.
موږ غریب خلک خو تر دیګه دا خلک ته بازار کې کار کوي یو پنځو ډوړي پیدا کوي خو په کور کې ناست احتیاج او محتاج دي. دا تغیرات درو در بدرو
د قندوز په خار کې هم د تیرو دوه ورځو په نسبت ګڼه ګونه زیاته ده او خلک د تیر په چیر پر خپل کارونو اخته دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
نجیبه نوشابه د افغان فزو حال د خزو په جبه په لری واټن کې د نامزادیو او ودونو پایلې څه دي او پیغلو ځوانانو ته څه ستونزې رامنځته کولای شي؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 00 01. امریکا غږ آشنا رادیو.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم تل وای چې په هلمند کې تر اتیا او زرو پوری کورنۍ بې ځای شوي او هغه سیمو ته تللی دي چې امن دی پکې. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وای چې یوازې د والی په تغیر سره د دې ولایت ستونزې نه حلېږي او اړتیا ده چې مرکزی حکومت هلمند ته تازه دمي نظامي قواوې ولېږي او په ملکي برخو کې خدمتونه وړاندې کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د هلمند د ولایتي شورا د رئیس محمد کریم اتل سره مرکه کړې ده.
مېرمنی جناب اتل صاحب د هلمند وضعیت د ولایتي شورا د وکیلانو له ادرسه بیا هم د ډاډ وړ نه شول کیږي. نوې ادارال ترامنس سوي ده هلمند ته نوې والی معرفي سوي دي، نوې مسولین معرفي سوي دي. فعلي وضعیت د هلمند تاسو څنګه ارزوي؟
په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړې ډېر زور اخیستی دی، چې په شمالي هلمند کې همدارنګه دا جګړه دا اوس جنوبي ولسوالیو ته چې خانشین هم د دغه جګړې په لمبو کې سوځي، او همدارنګه د هلمند په مرکزی سیمو کې مرکزی ولسوالۍ کې مرجه کې وضعیت ډېر وخیم دی. دا اوس د ښار په 2 کیلومتري کې جګړه روانه ده. هلمند ته باید ډېر زیات توجه وشي، ځکه چې په دې وروستیو کې په هلمند کې د کوکنارو ډېر لوی او زیات کښت شوی، چې په حدودو کې د هلمند 80% مځکې یوازې کوکنارو باندې کرل شوی دی. او
بل ډېره مهمه موضوع مو یاد کړه، د مخدره موادو سرژنۍ کښت. تشویش مو څه شی دی چې د مخدره موادو له دې تولید سره به جنګونه مثلا نور نامنی ته وضعیت شي؟
طبیعي خبره ده، د هلمند د جګړې هغه اساسي علت معلوم دی چې هغه د مواد مخدر جګړه ده. دلته د سیمې په کچه باندې همسایه هیوادونو لوی کچه اکبر دي چې هغه دلته ډېر لوی کاروبار لري.
هلمند ته نوی والی معرفي سو، ممکن ځینې نور تغیرات هم راسي. د نوي رهبرۍ په موجودیت کې څه تمه ده؟ څونه دا ظرفیت ویني واقعا دغه تغیر کولای شي د هلمند وضعیت ته تغیر ورکړي، او یاد دي چې نه، مرکز باید امکانات برابر کړي، نور تاسې مشخص پیشنهادونه وړاندیزونه لري چې پر هغه باندې باید کار وشي.
په یو کس باندې او په یو شخص باندې تغیرات راوستل او یا اصلاحات راوستل او یا هم په سیمه کې امنیت راوستل ممکن نه دي. ولی زه فکر نه کوم چې مرکزی حکومت په صحیح ډول سره د هلمند ملي امنیتي ځواکونو تجهیز نه کړي، زموږ سره هوایي کومک ونه سي، مرکزی حکومت صحیح توجه ونه کړي. د والی پراتک سره امکان نه لري چې په دې وضعیت کې تغیر راسي. والی هم یو شخص دی، یو څوک دی، یو کس دی. زه هم کولای سم چې دا کارونه چې مثال دا اوس در سرګو کیږي دل کیږي چې د خلکو احوال واخلو، د خلکو پښتنو کو، اما چې خلکو ته هغه امیدونه چې لري چې هغه ته موږ صحیح قانې کولین د جواب ونه وایو، د هغه هیلو ته ځان ونه رسو.
خلک چې غواړي هیلې چې شي
فقط او فقط امنیت غواړي. دا اوس هم د دې ټینګار پر دی چې زموږ امنیت ته پاملرنه وکړي، زموږ هغه په خواني چاټو چې موږ په کې ژوند کوي د لاس مور کړی دغه په لاس راته راوړي.
دغه د بي ځای سو خلکو موضوع تاسو یاد کړل. په مجموع کې د هلمند د کوم ولسوالیو خلک بي ځای سوي دي او دغه ته د معلوم دي؟
ملي وحدت د حکومت د شروع څخه تر اوسه پورې کوم معلومات چې موږ لرو، چې تقریبا یو میاشت مخکې یعنی هغه معلومات چې موږ د سروې په ډول باندې د هلمند په دې ولسوالۍ جګړې کې په حدودو کې اویا زره کورنۍ چې زیات تعداد یې د شمالي هلمند چې هغه د 15 ولسوالۍ ډېر زیات خلک په دې وروستیو کې جنوبي هلمند کې موږ بعضې کورونه کډوال لرو چې هغه ډېر تعداد یې د خانشین ولسوالۍ څخه، او په مرکزی ولسوالۍ کې د مرجې چې شمېر یې موږ 6000 کورنۍ ته رسېږي چې دا یوازې د مرجې ولسوالۍ څخه راغلي دي.
تقریبا اویا زره او 6000 د شپږ اویا زره او د خانشین دم قربان دي اضافه شي، نو ممکن تر 8000 کډوالي کورنۍ زیات شي.
تقریبا په حدودو کې دومره کورنۍ کېږي، یعنی دا ټول هغه څه دي چې ولس ډېر زیانمن شوی دی. موږ ویلی شو چې په دې کال کې چې ډېرو کورنۍ ته مرسته ورکول شوې 2000 کورنۍ ته
د مرکزی حکومت څخه چې غواړي تاسو تشویش مو شوې چې د کوکنارو پریمانه حاصل او د خپل د جګړې د ماشین د فعال ساتلو لپاره یو قوي مالی منبع سرش کول کېدلای شي. تشویش مو دا دی چې سرش کول بیا د جنگ شدت زیات وي. مشخص غوښتنه چی شي؟ د څوک باید څه وکړي؟
زموږ لپاره په هلمند کې نوی قوی ته چې تازه نفس قوه باید لاړ شي، او په زمون کې هلمند کې موږ قوي نظامي رهبری غواړو، او د نظامي رهبری تر مینځ موږ قوي همغږي غواړو.
ډیر زیاته مننه جوړه. شکر. سلامات. شکر.
د کابل په شمول د هواد په اتل لس ولایتونو کې سر د دوشنبه د حمل د دیشمنه ماشومان ته د غوزان یا د پولیو ضد واکسینو سلور رزنه کمپین پیل شوی دی چې تر پنځشنبه دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمره ماشومان ته مو د واکسینو دغه قطرې ورکي او د غوزان نه یې وژغوري.
کون کی وای هڅه کوي چې د ورسپارل شوی مسولیت لمخې ټول ماشومان ته واکسین ورسوي. دلی عالمان د خلکو نه غواړي چې ماشومان ته د ګوزرن په واکسین کې د غفلت کار مخلي. ابراهیم رحیمی په دې حق لا رپورت را لګله.
میدانی د خوز د ګربز ولسوالۍ سویل ختیسته پرته غرنۍ سیمه ده. دا سیمه چې د خوز غلام خان قیر شوی سړک ترې هم تیریږي د جوړښت له پلوه پر شیلو خورو ورو کلیو ویشل شوی. شیراز خان د دې سیمې اوسیدونکی دی. د پولیو پر ضد د روان کمپاین په دویمه ورځ د واکسیناتورانو یوې ډلې د هغه د کور دروازه ټاک ټاک او ماشومانو ته یې ترې د واکسین د ورکړې غوښتنه وکړه.
واکسینه ولا رغل لیک 15 کورونا کم شومان وی واکسینه پر روبسای
شیراز خان پرته لزنده لخپل کور تر 15 کلنۍ کم عمر ټول ما شومان راټول او صحیح رضا کرانو ورته د هر ما شوم په خوله کې د پولیو زید واکسین 22 کی وسته سوال
15 لاس کا سون ما شومان لري په دا کې سالویر جلکای دی ای ویلا سوړ کی هر وخت پر ام واکسین ورکای په خپل ټیم باندې د واکسینه ولا مشتر درې می چې پته شي واکسینه ول تمیز بیا یای چې د یو کاسیا کې یای کینې نکته راځي اوس
حضرت خان د میدانی سیمې دی او بل کلی نوم دی. د دغه کلی یو تن سپینګری شربت خان دوی ماشوم لمسې زکه واکسین کړي چې په هیګی د پولیو یا د ماشومانو د فلج مخنیوي یوازې د واکسین په وسیله ممکن دی.
ار ان شاء الله پالش د پوره دی او د پالش د پوره پیدا لري او دا واکسین چې ولې شوې دي او دا سه بیا ډېر پالش نه دی پڅکولي نو موږ دا وایي چې دا واکسین د اول لشي پیدا لري نقصان یې نشته او د پالش د بیماری مخنیوي کی
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په ټولیز ډول افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ د منفي تبلیغاتو په نتیجه کې زیات شمېر ماشومان د ګوزن ضد له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د خوز د ګربز ولسوالۍ د عامه پوهاوي او تن مسؤل شاه امیر الله چې له صحیح رضاکارانو سره یو ځای په لوړو ژورو کې کور په کور ګرځي وایي چې د انکاري خلکو لپاره پوره دلایل له ځانه سره لري.
ماشومان شته واکسینه ولا رغل لیک 15 کورونا
یو بل میر مشرون وترولی او په دغه کلی کلینیک یو مشر د هغه وترولی برخ پر سپروایزر ته ټلیفون کی مشرون دی اوملیون دی د مدرسې عالمون دی دا مکمل ورولی او په لوسپیکر کې د جیم پر اعلان اوی ته کی د جیم په مساله کې
دینی عالم مولوی زبط الله وایي چې د ماشومان د فلج د مخنیوي په خاطر هغه ته د پولیو زید واکسین تطبیقول د اسلام له نظره یو ضروري اړتیا بلل کیږي.
د پولیو مرض او یادی هغې واکسین په اسلامي شریعت کې موږ داسې مسله نه ده پیدا کړې چې د واکسین ممانعت وکړي. سره له دې چې د مصر نړیوال په هنتون جامعۃ الازهر علما ورته جواز ورکړی
ټاکل شوی چې د ګوزن پر ضد په اوسنی څلور ورځنی کمپاین کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې له 15 میلیونو څخه زیات ماشومان چې تر 15 کلنې ښکته عمر لري د ګوزن ضد واکسین شي. خو په پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی ولایتونو کې به شاوخوا 9000 ماشومان د پولیو ضد واکسین تر پوښښ لاندې ونیول شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د ګوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. په افغانستان کې چارواکي وایي د کابل په نننی برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او نږدې 328 نور جوبل دي. برید د پل محمود خان په سیمه کې د ملي امنیت په یو ریاست شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي لږ تر لږه 328 ټپیان روغتونونو ته رسول شوي دي. په قندوز کې نن د جګړې څلورمه ورځ ده. افغان ځواکونو د قندوز د ښار ختیځ لور ته په 3 کیلومترۍ کې هغه پوستې بیرته نیولې دي چې د جګړې په لومړۍ ورځ طالبانو نیولې وې. د چارخاب د سیمې په شاوخوا کلو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغه کورونو کې تلاشي روانه ده چې طالبانو پکې ځایونه نیولي او د کورونو د منځبې په افغان ځواکونو ډزې کولې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا پایلت کې په یو حکومتي ودانۍ باندې په انتحاري حمله کې تقریبا 11 کسان زخمیان شوي دي. پولیسو نن وویل چې حمله په مردان کې د مالیه په ادارې وشوه چې شاوخوا 50 کیلومتره د پېښور د ښار نه لرې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره د ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په مسله او په سوریه کې د سولې لپاره په سیاسي بهیر خبرې وکړي. ایران وایي چې د اټومي وسلو په اړه د تړون نروسته په ایران باندې اقتصادي بندیزونه په مکمله توګه نه دي لري شوي. د اکواډور حکومت وایي چې د دې هیواد په سخت زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر 412 تنو ته رسیدلی دی. د شنبې په ورځ یوې زلزلې چې شدت یې 8.8 درجې خول شوی د جنوبي امریکا د هیواد ولړزو. په دې زلزله کې زرګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د اروپای کمیسن مشر جین کلارک جنکر د سیشن په پورز ویل دي چې ترکیه دی مخکې لدی چې اروپای اتحاد ورته د ویزې ازادي ومني ټول باقی پاتې شرایط پوره کړي. هغه د سرګندولې د هغې نه وروسته کړي دي چې د ترکیه صدر اعظم احمد اوغلو خبرداري ورکو چې کده جون تر میاشتې پورې ترکانو ته اروپا ته د تګ لپاره د ویزې ازادي ورنکړي شي نو هغوی به اروپا ته د مهاجرینو د تګ د مخنیوي نه لاس واخلي. او د اسرایلو یوې محکمې د سیشنبه په ورځ یو تن په 2014 کال کې د یو فلسطینی د وجلو او سوځولو په تور محاکمه کړ. د دغه فلسطینی د وجلو د پیښې نروسته په غزه کې د 50 ورځو اوږده شخړه پیل شوه. محکمې د یوسف حایم د روحي ناروغۍ خاص رد کړ او ویلې دي چې هغه په مکمله توګه په خپل عمل پوه و. هغه ته به راتلونکې میاشت سزا وټاکل شي. نن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو برخې خبرونه واوریده. د نورو تازه خبرونو او رپورټونو لپاره د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ.